سلامونه ستړي مشه د مخام شپږ بجې دي تاسو مخه غلا ساده رادیو نوري اوس د ازادي رادیو خبرونه څلرویش ساعت دوام لري د سال شپږو د مخام تر شپږو په لاندو سپوندو نه سیوش پنځه ویش مترو او د مخام شپږو د سر تر شپږو په منځني چپا دولش پک نوي د خبري مجله په خبرونو پیلو د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د نری رنځ یا تبل کروز په وړاندې د مبارزې ملاتړ کوي. د سازمان د شنبې د نری رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې لیکلي، دوی د خپلو شریکانو سره له نږدې کار کوي څو د دې وژونکي ناروغۍ څخه اغېزمنو شوو کسانو، کورنیو او ټولنې ته ورسیږي. که څه هم تر اوسه په افغانستان کې پر دغې ناروغۍ د اخته کسانو کره شمېر معلوم نه دی، خو د روغتیا نړیوال سازمان پر خپلې ویبپاڼې د 2012 کال شمېرې خپرې کړې چې له مخې شاوخوا ویزره کسان په نری رنز اخته دي. سکال د نری رنز نړیواله ورځ د هومو کولای شو د ژمنی پانګونی او عمل سره نری رنز پای ته رسولی شو تر شعار لاندې منزل کیږي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي او د تعلیم فعال ملالۍ یوسفزۍ وایي د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د بې عدالتۍ سربیره جنسیتي تبعیض ده. یوسفزۍ د یکشنبې په ورځ په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت په خپل ایکس پاڼې د یو ویډیو پیغام په خپرولو سره ویلي، د پرله پسې څلورم کال دی چې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو تګ راګرځولی دي. نږدې څلور کاله کېږي پر افغانستان واکمنو طالبانو په ښوونځیو پوهنتونونو کې نجونو ته د زده کړې اجازه نه ده ورکړې. د ملالۍ یوسفزۍ بنسټ په سازمانونو او اشخاصو غږ کړی چې په افغانستان کې د نجونو لپاره د یووالي او ملاتړ سره ودرېږي او پر طالبانو فشار راوړي تر څو نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. امریکایي او روسي چارواکو نن د شنبې د سعودي عربستان په کوربتوب د اوکراین د سولې خبرې اترې پیل کړې دي. د روټس خبري اژانس د راپور له مخې د مذاکراتو موخه په اوکراین کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وړاندې شوي اوربن پراخېدل دي. د روټس په ټکو د مذاکرات پر مخام پیل شوي دي. پر نیک شنبې بیا امریکایي او اوکراینی چارواکو هم کتنه درلوده او په اوکراین کې د سولې په تړاو خبرې کړې وي. دا ترکیه د خبريالانو ټولنه وایي د استنبول د خروال د نیولو پر ضد د لارینونو په تور نه خبريالان نیول شوی دي. د ترکیه د خبريالانو ټولنه نن دوشنبه ویلي ترکیه پولیسو هغه خبريالان نیولې چې د استنبول خروال اکرام امام اوغلو د نیولو پر ضد لارینونو ته خبري پوښښ ورکړی و. د ترکیه محکمې د استنبول پر خروال د اداري فساد تورونه لګولې دي. امام اوغلو سلهغه نیول شو چې ټاکل شو و د 2023 کال د ولسمشري ټاکلو د خلکو ولسی ګوند لخوا شپوسون دی د مارچ په درویشتمه په یوه راچونه کې نومان شي. او د افغانستان کرکټ بورډ له بوزوبي کرکټ او ورزشي کمپلیکس سره د 5 کلنې همکارۍ تړون لاسلیک کړ. د افغانستان کرکټ بورډ نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼې د دې تړون د لاسلیک کېدو خبر ورکړی ویلي چې دا تړون د روان 2025 کال څخه تر 2029 کال پورې د عملي کېدو او اجرا وړه دی. خبرونه مو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطلب واوریدل شي. پرون یک شنبه په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال نمړې رسوه. طالبانو هلکانو ته ښوونځیو ته د ستنېدو اجازه ورکړې، خو له شپږم ټولګیو پورته نجونې بیا هم ښوونځیو ته ستنې نه شوې. دا نجونې وایي
سربیره پر دې چې موږ هر امر منون کې وو، خو بیا هم د دوی اصلي هدف د نجونو نه زده کړې کول دي.
اچھا د دوی نجونو غوښتنې د طالبانو له حکومت څخه دی وړاندې به په راپور کې درته وایو. ګاونډي پاکستان د بورشو په دې هیواد کې د میشتو افغانو کډوالو ستونزې بور
دلته زموږ کیسونه دي. ها که موږ جبرن وایستل سو د پاکستان یا دیپورت سو، نو زموږ ژوند ته ډېر لوی خطر دی.
د روژې په رنګونو کې به په دې اړه سره واورئ چې خلک څنګه روژه ماتوي، پیشنمای کوي او له دې سره بیرته نړیوالو مسایلو ته هم تم کیږو. نور مطالب مشتملتیا هم غواړم.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو زعفری دسیال د محمود ضیا منصوري د تخنیکي چارو په سمبالښت قربانه یو. دا سولی دا نوبل جایزه گتون کی ملاله یوسف سی ویلی چوی پا افغانستان که دا انجونو پر زدکر بندیز نیواز بی عدالتی بلکه جنایت دی. دا ملاله بنسرت افغان انجونو تا پیولی که پا افغانستان که علش بگم طولگی و پورتا دا انجونو پر زدکر بندیز پا برگون که ویلی چوی طالبانو دا تلورم کال لپارا دا افغان انجونو دا زدکر و حق غصب کرده دی. دا پا دا سال که دا چو ورمورز دا پلازمینی کابل بگرون دا افغانستان پاسلو سیمو که نوی تعلیمی کال پیل شو انجونی بی هم خونزه و تستنه نشوی. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په افغانستان کې د نوي خونیز کال له پیل سره هممهاله د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی وایي طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړی دی. د ملالی بنسټ د یکشنبې په ورځ افغان نجونو ته په یو لیک کې په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په غبرګون کې ویلي دا بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. ملالی یوسفزی هم په یو ویډیو بیان کې چې د هغې د بنسټ په اکسپانه خپور شوی ویلي
طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړو. د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې ژوره بې عدالتي ده بلکې یو جنایت دی. داسې جنایت چې زه یې هېڅکله نه منم.
د ملالی بنسټ له لوري په خپور شوي لیک کې راغلي چې افغان نجونې هر سهار ښوونځیو ته د تګ پر ځای په یوې داسې ټولنه کې راپاڅېږي چې د دوی راتلونکی یې غلا کړی. ملالی بنسټ ویلي طالبان نه یوازې د نجونو د زده کړو مخه نیسي بلکې په سیستماتیک ډول د ټولنې له ټولو اړخونو څخه ښځې لرې کوي. دغه بنسټ د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه افغان نجونو ته د یو شمېر نجونو استول شوي پیغامونه خپاره کړي چې ویلي دي تاسو د جګړې یا طبي ناورین له امله له زده کړو محروم نه یاست بلکې یوازې د دې لپاره چې نجونې یاست ښوونځیو ته د تګ حق درڅخه اخیستل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال په داسې حال کې پیل شو چې د څلورم پرلپسې کال لپاره یو وار بیا هم له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړل شوه. یو شمیر افغان نجونې وایي د زده کړو په برخه کې هیلې ورځ تر بلې خاورې کیږي او اوس فکر کوي چې بیا به هیڅکله هم په ښوونځیو کې د زده کړو لپاره اجازه ورنه کړل شي. د ننګرهار یوې زده کوونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
سربیره پر دې چې موږ هر امر منون کې وو خو بیا هم د دوی اصلي هدف د نجونو نه زده کړې کول دي. خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هره رشته کې ضرورت لري. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ خو زموږ د احساساتو سره لوبې مه کوئ.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي بهار چې د اتم ټولګي زده کوونکي وایي سکالی هیله لرله چې د زده کړو اجازه به ورکړل شي.
مکتبه مرد باره باز کنن
زمون خونزی پرانیزه ای مون هم غارو چه ده حلکان پسیر زکر وکرو او پر اترونگی که ده خپل طولین پا پرمختک که وانده بخلو اوس محل مونگ هاگه مرغوی تاورتا یو چه پا پنجرو که بندی کرل شیوی وی هیله ده مونگ حالاتا بو باسه ای
بندی هستی مامی خواهیم دوباره باسه
دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ویلي چې سږ کال له زده کړو 1400 نجونې بې برخې شوي. دغه صندوق دغه راز خبرداری ورکړی چې که دا وضعیت دوام وکړي تر 2023 کال پورې به له زده کړو د بې برخې شوي نجونو شمېر له 4 میلیونه واوړي. که څه هم نړیوالې ادارې د بشري حقونو مدافع ډلې او افغانانو پرله پسې له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لرې کړي خو د طالبانو حکومت چې د دې بندیز په لومړیو کلونو کې د نجونو د زده کړو په اړه د یوې تګلارې د جوړولو خبره کوله اوس داسې ښکاري چې یو شمېر واکمن مشران یې د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو له پرانیستلو سره موافق نه دي.
په راپور کې مو اوریدل چې پرون یکشنبه په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال لومړۍ ورځ و او په دغې ورځ باندې طالبانو یو ځل بیا افغان نجونو ته د ښوونځیو ته د بیرته ستنېدو اجازه ورنه کړه. بل پلو دغې اقدام بیا نړیوال غبرګونونه راپارولي دي او د زده کړې تم کیدی نشي په نوم صندوق یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. ورزو نور تفصیل په دې اړه له فیروزي
په افغانستان کې شپږم ټولګی پورته د نجونو له حضور پرته د یو بل ښوونیز کال د پیلېدو په اړه د غبرګونونو په دوام د زده کړې نسي تم کیدی ایجوکیشن کنات ویت د ملګرو ملتونو صندوق ویلي د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله 2.2 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې شوي چې دا شمېره ښایي تر 2023 کال پورې له 4 میلیونه واوړي. د صندوق د شنبې په ورځ د مارچ په 22مه په خپله ایکس پاڼه ټینګار کړی چې هر نجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته په هیله منتیا پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې د دې صندوق د وکالت او اړیکو څانګې مشر کینټ پیج د یکشنبې په ورځ د مارچ په 23مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. نوموړي زیاته کړې هر هلک او انجلۍ پرته له دې چې څوک او چیرې دی د زده کړو حق لري. مخکې تر دې د بخښنې نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محرومې نجونې وایي پر زده کړو یې د بندیز دوام نه یوازې د دوی بلکې د هېواد راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي. د کابل ښار اوسېدونکي بهار ازادي راډیو ته وویل
له زده کړو پرته موږ د تیارو خوشړل کېږو او د خپل هېواد د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکوو. دا یوه ډېره لویه بې عدالتي ده او د یوې ټولنې د میای نسل پر وړتیاوو یو برید دی چې د افغانستان راتلونکي په بشپړ ډول له منځه وړي.
دا یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق یونیسف د شنبې په ورځ د مارچ په 22مه ویلي و چې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز د دوام له امله د نوي ښوونیز کال له پیل سره په افغانستان کې له زده کړو د بې برخې سویو نجونو په شمېر کې 400,000 نورې هم ور اضافه شوي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. وړاندې به په اوکراین کې د سولې د خبرو اترو په اړه باندې هم درته جزئیات ولرو، خو اوس ګاونډي پاکستان ته ورځو. په پاکستان کې میشت زرګونه افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تګ کیسونه لري، په سرخلاص لیک کې د پاکستان له صدر اعظم غوښتي چې دوی دې د اخراج له امره مستثنا کړي. په دې لیک کې چې یوه کاپي ازادي رادیو ته هم مسول شوې ده، راغلي چې دغه ډله افغان پناه غوښتونکي باید د اخراج د بروسې قرباني نه شي، بلکې دوی ته اجازه ورکړي شي چې د کیسونو تر څیړنو پورې په دې هیواد کې پاتې شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د مارچ د یو درشمې نیټې په رانګ دي کې دوه سره په پاکستان کې نه یوازې د ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال اندېښمن دي، بلکې په دې هیواد کې میشتو یو شمېر افغان پناه غوښتونکو د پاکستان له صدر اعظم غوښتي چې دوی دې له دې امر مستثنا کړي. دغه افغان پناه غوښتونکو په یو سرخلاص لیک کې چې یوه کاپي د دوشنبې په ورځ د مارچ 23 ازادي راډیو ته رسیدلې، راغلي چې دغه افغانان نه باید د اخراج د پروسې قرباني شي او دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې د کیسونو د پروسې تر بشپړولو په دې هیواد کې پاتې شي. د دې لیک یو لیکونکي اید محمد حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه لیک د 15,000 کیس لرونکو افغان پناه غوښتونکو په اساس ولې لیکل شوی دی.
دولت پاکستان به رهبری شهباز شریف قبلا
دیوای د شهباز شریف په مشرۍ پاکستانی حکومت د مارچ 14 د هغه افغان کډوالو لپاره چې د ای سی سی کارتونه لري وروستۍ نیټه ټاکلې. هغه پناه غوښتونکي چې نورو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري باید د دې پروسې قرباني نشي. موږ د 15,000 کیس لرونکو چې امریکا ته د تګ کیسونه لري او په پاکستان کې دي، د دوی په سازوالي یو لیک ولیکلو چې په دې کې د پناه غوښتونکو ټول ستونزې ځای شوي. او په دې لیک کې مو د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف غوښتنه وکړه چې د امریکا کیس لرونکي باید له دې امر مستثنا شي.
امریکا استثناء
قرار دغه راز لیکل شوی چې امریکا ته کیس لرونکي افغان پناه غوښتونکي ډیری د امریکایي ځواکونو پخوانی ترجمانان، خبریالان، د ښځو د حقونو فعالان او نور متخصصین دي چې افغانستان ته د استولو په صورت کې له خطر سره مخ کېدای شي. وړاندې راغلي ډیری افغان پناه غوښتونکي چې په پاکستان کې انتظار کوي د کیسونو د څېړنې لپاره اوږده موده انتظار کړی او د امریکا د ویزې د ترلاسه کولو په تمه دي، خو که افغانستان ته استول کیږي ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. دوی ویلي پاکستان په دې کار سره د ټولو بشر دوستانه او نړیوالو اصولو خلاف عمل کوي چې دغه هیواد لاسلیک کړي. په دې لیک کې دغه راز په پاکستان کې د ویزو د مودې د غځولو موضوع هم یاده شوی چې مخکې موده درې او شپږ میاشتې غځېدله، خو اوس یې یوازې یوه میاشت هم دیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ واک ته له رسېدو وروسته د جنورۍ په 16 امریکا کې د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډوه. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیږد ځنډولو په تړه ویلي چې هغه هیواد ته استول شوي افغانان د امنیت له پلوه په سمه توګه نه دي څېړل شوي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشته یو افغانه پناه غوښتونکي چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، وویل د ویزې موده یې پای ته رسېدلې او که افغانستان ته ډیپورټ شي له خطر سره به مخ شي.
اوس مې ویزه هم ختمه شوې ده او زما لپاره ډېر مشکل دی چې زه هر میاشت ویزه واخلم. دلته زموږ کیسونه دي، که موږ جبرن وایستل سو د پاکستان یا ډیپورټ سو، نو زموږ ژوند ته ډېر لوی خطر دی.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ایساق ډار خبرداری ورکړی و چې که په دې هیواد کې میشت افغان پناه غوښتونکو کیسونه د امریکا له لوري ونه منل شي او یا هم په ځنډ وڅېړل شي، دوی به دغه افغانان د غیر قانوني کډوالو په توګه وپېژني او له دې هیواده به افغانستان ته واستوي. پاکستان پریکړه کړې چې د روانې مارچ په 1 ټول هغه افغان کډوال چې د ای سی سی په نوم د مهاجرت ځانګړي کارتونه لري باید دا هیواد پرېږدي، کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به له پاکستانه د ایستلو عملیات پیل شي.
امروز حقوق I am always going to put America first.
Democracy is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راديو سره وسي او تر نور زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
وړاندې بره سره دا وري چې په خوست ولایت کې یو د بشري مرستو بنسټ درې ورځنی کمپاین پیل کړی چې پر بنسټ یې په بېلابېلو ولسوالیو کې خلکو ته په وړیا توګه باندې درمل ویشل کیږي او معاینات هم په وړیا توګه ترسره کیږي. وړاندې به په دې اړه درته جزئیات ولرو، خو تر هغې وړاندې راځو په اوکراین او روسیه کې وروستیو تحولاتو ته. د امریکا او روسیه د استازو ترمنځ خبرې اترې نن په سعودي عربستان کې پیل شوې. ویل کیږي چې د دې خبرو اترو موخه په اوکراین کې د پراخ اوربند په لور پرمختګ دی، کوم چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا وړاندې شوی دی. یو ورځ وړاندې د امریکا استازو هم په سعودي عربستان کې د اوکراین له استازو سره پورته موضوع خبرې کړې وې. نور جزئیات د اوسه احمد زئی په دې راپور کې.
کرملین نن د شنبه د وري سلورمه وویل چې روسیه او متحده ایالات د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته د رسیدو اړتیا په اړه ګډه تفاهم لري، خو لا مختلف اړخونه شته چې باید کار پرې وشي. ریوټرز خبري اژانس د کرملین د وین دیمیتری پیسکوف له قول راپور ورکړی چې وایي د مسکو او واشنگټن ترمنځ خبرې اترې په سعودي عربستان کې ترسره کیږي. پر تخنیکي مسایلو متمرکز دي چې پکې د تور سمندرګي د نوښت موضوع هم شامل ده، کوم چې د سیمې د کښتیو د امنیت اړوند دی. د روسیه او امریکا پلاوینند د اوکران د کرکوی چې د هلپره د خبرو اترو دوهم پړاو پیل کړ. دا خبرې اترې د یکشنبې پورس د امریکا او اوکراین د چارواکو ترمنځ تر غونډې وروسته ترسره کیږي. د امریکا پلاوی تر اوسه د یکشنبې د ورځې د اوکراین سره د خبرو اترو په اړه څه نه دی ویلي، خو د اوکراین دفاع وزیر رستم عمروف چې په دې غونډه کې د خپل هیواد د پلاوی مشري کوله خبرې اترې رغنده وبللې. هغه په ایکس پاڼه کې لیکلي چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هدف د اوکراین او ټولې اروپا لپاره د عادلانه او تلپاتې سولې تامینول دي. هغه ویل چې هیواد یې هڅه کوي چې دا موخه په واقعیت بدل کړي. په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې اترې په داسې حال کې روانې دي چې اوکراینی ځواکونو په هیواد کې د روسیې د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو راپور ورکوي. اوکراینی ځواکونو دا کړي چې په یوه ورځ کې د روسیې لخوا د 99 توغول شوي بې پیلوټ الوتکو څخه 50 غورځولې دي. د ریوټرز خبري اژانس د شنبه د وري سلورمه د اوکراینی ځواکونو په حواله راپور ورکړی چې شپږ دېرش روسي بې پیلوټ الوتکې موخه ته نه دي رسېدلې. دا لا څرګندنه ده چې د پاتې شپږو بې پیلوټ الوتکو سره څه شوي دي. په سعودي عربستان کې د خبرو اترو څخه یوه ورځ مخکې اوکراین وویل چې کیف ته نږدې د استوګنې ودانیو باندې د روسیې په برید کې یو 15 کلن ماشوم او یو 11 میاشتنی ماشوم وژل شوي دي. کیف هم د دې بریدونو پر وړاندې د ځواب اعلان ورکړ. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ژمنه کړې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ به جګړه پای ته رسوي او له همدې امله د اوکراین سره د خبرو اترو په لومړي پړاو کې د دېرش ورځني اوربند وړاندیز وکړ چې اوکراین ومنله، خو روسیه ونه منله او ویل چې په دې اړه ملاحظات شته.
له خبرونو ور اخوا
د مارچ په 14مه په خوست کې د خصوصي روغتي بنسټ لخوا په روانو خراب اقتصادي حالاتو کې د 1500 بي وسله ناروغانو د وړیا درملنه درې ورځنی پروګرام پیل شو. په دې پروګرام کې د ناروغانو کتنه، لابراتواري معاینات او درمل ټول وړیا ترسره کیږي. د برنامې منتظمین وایي له دې کارې موخه په روانو ناوړه اقتصادي حالاتو کې د ناروغانو لاسنیوي، هغوی ته د خپل سری درملنې په زیانونو پوهول او میاری درملنې ته هڅول دي. نور تفصیل لسیمی په دې راپور کې اورو.
دا ځل په خوست کې یو خصوصي روغتیایي بنسټ د دې ولایت مرکز او ولسوالیو د 1500 بېوزله ناروغانو د کتنې، لابراتواري معایناتو او هغوی ته د وړیا درملو د ورکولو درې ورځنی پروګرام پیل کړ. د برنامې منتظمینو د دې کار موخې د بېوزله ناروغانو د درملنې په کار کې د خپلې دینی او بشرپالې ونډې ترسره کول، د معیاري درملو دودول او په ځانګړي ډول د کلیوالي او لرو پرتو سیمو خلک د خپل سر درملنې او درملو په زیانونو پوهول وښودل. د یاد روغتیایي بنسټ استازي عمران انگیز مشال رادیو ته ویل
د دې کمپونو هدف دا دی چې هغه خلک چې بېوزله دي، بې بزاعت دي، سبا ته خپل سری
خپل سری کوم معایناتون کې خپل سری د ځان تداوی ونه کې نو دوی لپاره مونږ دغه دغه سی کمپونه جوړ کړل ترڅو دوی راشي خپل تداوی او هغه خپل معاینات هر څه په فری یا په وړیا ډول باندې سترته ورسی.
په ورته توګه بېوزله ناروغان او ناروغ لرونکي د اقتصادي ستونزو په روان حالت کې د درملنې دا ډول وړیا برنامې ګټورې بولي او زیاتوي په خپلو امکاناتو یې ترخاره د راتلو او په روغتونونو کې د درملنې وس نه لاره. یو تن ناروغ فریدالله احسان وویل:
د ځاځي میدان څخه راغلی یم. دا چې اقتصادي وضعیت وضع ډیره خرابه ده، افغانستان ډیر غریب ولس دی، بیا خاص کر خوست ولسوالۍ. مقصد زه خپله مریضي لرم، د رواني ناروغي هم لرم او د معدې تکلیف هم لرم.
ناروغان او ناروغ لرونکي د دې ځای د روغتیا برخې د خصوصي سکتور له نورو بنسټونو هم غواړي چې په دې توګه نورې وړیا روغتیایي برنامې پلي کړي. یو بل تن ناروغ حضرت محمد همت وایي:
نورو روغتونونو نه، نورو کلینیکونو نه مهیله ده دا ترڅو دغه شان پروګرامونه په کار واچوي او د غریبو د بېوزلو خلکو دغه هغه چې دی په پام کې ونیسي مریضي او تکلیفونه.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې هم په بیا بیا ویلي چې دوی سره د مرستو د کمیدو او په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د اقتصادي حالت له خرابېدو وروسته روغتیایي اسانتیاو ته د خلکو لاسرسی کم شوی او په دې برخه کې ستونزې ډېرې شوې دي. په خوست کې ډاکتران له کلیوالي خلکو هم غواړي چې هڅه دي وکړي له خپل سره درملنې او درملو له استعماله ډډه وکړي. یو تن معالج ډاکتر نورالحق حسان وویل:
اوسنه خلکو ته چې کلیوالي سیمه کې اوسېږي نو هغه د نږدې انسان روغتیایي کلینیک ته لاړ شي تر څو د هغه تشخیص وشي او د دواخانو نه دغه دوا نه استعمالوي، ځکه چې ځینې دوایان وي هغه مشکل جوړوي، مرض یو وي او دوا د بل شفري، ځکه اول حالت وي وروسته مزمن حالت مرض اوړي چې بیا مریضي ډېره سختېږي او تداوی هم سختېږي.
بلخوا یو شمېر نړیوال روغتیایي بنسټونه وایي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د خلکو د بېوزلۍ د کچې لوړېدل، د روغتیایي خدمتونو ټیټ کیفیت، د روغتیا له سکتور سره د نړیوالو مرستو کموالي او په لرې پرتو سیمو کې د ښځینه معالجو او متخصصو ډاکترانو نشتوالي په دې هېواد کې د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ل بیا ځادي را دي نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
نو به هم دا غوډوالو ستونزې در سره شریک کړو چې په پاکستان کې د دغه مارچ تر یو ډیر شمې وخت ورکړل شوی دی چې دوی باید له هیواد ووزي. دوی وایي د مهلت تر ډیر لنډ دی او نشي کولای په دې کمه موده کې خپل کاروبارونه راټول او بیرته افغانستان ته ستنه شي. په دې راپور کې اکرام الله اکرام له افغان کډوالو سره خبرې کړې او د طالبانو د حکومت وروستۍ اندېښنې هم راخیستې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د اے سی سی کارت درلودونکو افغان کډوالو ته د دغه هیواد د حکومت لخوا د وتلو وروستۍ نیټې ته نږدې وونه پاتې ده. د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې د جبري ستنونې پر ځای د افغان کډوال په تدریجي او ابرومندانه ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. دا غوښتنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته د پاکستان د ځانګړي استازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له لوري په یو خبره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه دا هم راغلي چې د پاکستان ځانګړي استازي په دې لیدنه کې د افغانستان امنیت د پاکستان او سیمې په ګټه بللې او ژمنه کړې چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې او پاکستان ته د تګ راتګ په برخه کې د سانتیاو درامنځته کولو اړین اقدامات به هم کوي. د طالبانو حکومت له پاکستان دا غوښتنه داسې مهال کوي چې تازه د پاکستان دانو رسمانې خبر ورکړی چې پرون شنبه د مارچ په 22مه پاکستان د تورخم له لارې 2155 بې اسناد افغان کډوال په جبري ډول له کرخې اړولي او د طالبانو حکومت ته تسلیم کړي. د پاکستان حکومت مخکې د طالبانو د حکومت د غوښتنه چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو نیټه وځنډیږي رد
کړی و. د پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخه د غوښتنه له ډیپلوماټیکو لارو شوی و. خو د تیرې پنج شنبې په ورځ د مارچ شلمه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په یو خبری کنفرانس کې ټینګار وکړ چې د افغان طبیعت کارت لرونکو ای سی سی او نورو ناقانونه کډوالو د ایستلو لپاره ټاکل شوې نیټه نه ده بدله شوې. پاکستان د روان مارچ میاشتې یو دیرشمه ای سی سی کارت لرونکو او نورو ناقانونه افغان کډوالو ته له دې هېواده د وتلو لپاره وروستۍ نیټه اعلان کړې او ویلي دي که دوی په خپله خوښه لاړ نه شي نو په وړاندې به یې له زوره کار واخیستل شي. په پاکستان کې میشت ای سی سی کارت لرونکي یو شمېر افغان کډوال وایي ورکړل شوی مهلت ډیر کم دی او په دومره کمه موده کې نشي کولای له دې هېواده وتلو ته ځانونه چمتو کړي. د خیبر پښتونخوا په پېښور کې میشت افغان کډوال عبادالله ازادي راډیو ته وویل
نو مشکل دغلته مونږ د تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د زندگی جوړه ده نلته مونږ یې کولای نو سوشل تلار نو بس دغه زمونږ د پاکستان ته دغه خواست دی چې د خپل فیصله به واپس په نظر ثانی پیو کی.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کراچۍ کې میشت افغان کډوال حجی ترباس چې دا هم د ای سی سی کارت لري وایي درې نسلې په دې هیواد کې راستر شوي او دا چې اوس بیر د خپل هیواد ته ستنېږي ورته ډېره سخته ده.
نو په وطن کې ولا دي نو ماشومان دلته ګرځي پیدایش مدل ته سوي هلته موږ څه وکړو نه پل لرو نه سرای لرو نه مځکه لرو نه دغه واس لرو چې موږ هلته ځان ورسو موږ هلته څه وکړو چې ولاړ شو وطن.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاس اته لکه افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2018 کال کې پاکستان افغان کډوالو ته ورکړل. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر له 15 وروسته له دې هېواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ستنولو لړۍ پیل کړه. یو این ایچ سی آر ویلي له دې اعلان وروسته نږدې اته لکه 50,000 افغان کډوال په خپله خوښه او په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي.
دروژی رنگونا
په افغانستان کې د کاري فرصتونو کموالی یو لوی ستونزه ده. د اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې سختیږي او ډېری کورنۍ د خپلې ورځنۍ نفقې پیدا کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخ دي. که څه هم دلته د روژې په ورځنۍ پلان عموم کې یو ډول دی، اما د روژې د پلان دننه هغه د کورنیو د پلان محتوا یا د هغوی خواړه یا د هغوی د ژوند لومړني ضرورتونه یا وسایل چې دي هغه د اقتصادي مشکلاتو په اساس باندې یو له بل څخه فرق لري. خو بیا هم په هر حال باندې شکر کول پکار دي، ځکه روژه د صبر، عبادت او یو لبل سره د مرستې میاشت ده. هم یو هیله او هم یو پیغام ادا دی د هغه کسانو لپاره چې هغوی تر یو اندازه پورې مالی توانایي لري د هغه کورنۍ سره مرسته وکړي چې په دغه روژه کې له لومړي ضرورتونو د کمبود یا نشتون سره مخ دي. هیله ده چې دا مبارکه میاشت زموږ د روح او ژوند لپاره برکتونه راوړي او په ټولو مسلمانانو باندې په خیر په خوشحالي تیر شي او عبادتونه د الله په درگار کې قابل د قبول وګرځي. مخکې له مخکې د ټولو لپاره یو ښه او له خوښۍ او آرامۍ څخه ډک د کوچني اختر غوښتونکي یم.
روژه عموما یو تاثیر درلودونکې میاشت په ټولو مسلمانانو باندې او په ټول نړۍ کې. او افغانستان کې د تیرو څو کلونو راهیسې چې اسلامي امارت حاکم شوی دی، اقتصادي وضعیت په ټول افغانستان کې خراب شوی دی. بالخصوص هلمند میشتې منطقه چې ده، اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب دی. خلک یې ډېر ناراحته دي او خلک یې ستړي دي. هغه کومې نړیوالې موسسې چې کومکونه کول تر ډېره پورې د هغوی فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. خلک خوشحاله دي چې امنیت شته، تشویش ته امنیت په ارتباط باندې نه لري. مګر دا یو مسله چې د اقتصاد ده، اقتصادي بحران ټول افغانستان بالخصوص هلمند ځپل دي. نو ویلی شو چې خلک ستړي دي او دا ستړیا چې ده دوی د اختر او د دغه روژې په خوند دي هیڅ نه پوهېږي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. ملک څنګه چې په هی کوم کې ته کال دی وی غوري مبارک میاشت دی چې دروژې مبارک میاشت هغه کې شتون لرو. خوشبختانه تکل روژه هم د کډنور کلونو په څیر باندې په خوخه یو بهتر شکل باندې مخ په تیرې دوه روانه ده. ملک څنګه چې موږ دروژې مبارک میاشت په اخر شپه ورځو کې قرار لرو او اختر هم په رانځ کېدو ده، نو څومره بهتر به وي چې په دې مبارک شپو کې د خپل بیوزلو هیوادوالو لاسنیوی وکړو تر څو هغوی هم وکولی شي لکه زموږ په څیر باندې د هغه کورنیو په څیر باندې چې اقتصادي حالت یې ښه دی د هغې په څیر د خوښیو نه ډکه روژه او اختر ولري.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې
azadiradio.com ته ورشي، او یا هم پر فیسبوک او ټوئیټر د ازادي رادیو پانی دا تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو دا فیسبوک پانه ده، او په ټوئیټر کې مو په twitter.com/azadiradio مندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه لته سره.
دا پښتو خبری مجلې پای ته راورسیدو. د دری خبری مجلې لپاره مې همکارا فایزه ابراهیمی سټوډیو ته راغلې ده. له تاسې هیله کوو چې هغې سره دری خبری مجله کې چې شپږ نوي بجې د کابل په وخت پیلېږي ملتیا وکړې او تر پایه ورسره خبری مجله واورئ. فایزه جان ستړې مشې، په خیر.
سلام فریده جان به شما و